سلامون ستړي مشي په کابل کې ته ما زیګره څلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو زفرید سیال له شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت یو چارواکي د کابل په هنتون او د په هنتون استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقيف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونه مشر عبدالحق همات پرونه وخت په خپل ټوئیټر لیکلی استاد مشعل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پارون کې کړنی ترسره کولې. ګڼ خبریالان پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړکې ګڼ ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دی. استاد مشعل چې څومره مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیری کړي وو. پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه ادعاګانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پېښور پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولستنه مړه شوې دي. د کوهات د پولیسو ویاند فضل نعیم تیر مخامه زده رادیو ته ویل چې یو فلان کوچ ډوله مسافرونکي موټر په تونل کې لوی باروړونکي لارۍ سره ټکر کړی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکي ګاډۍ له لکی مروه څخه د پېښور په لور روان و چې دا پېښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې لامل معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه نن په راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازی له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورځپاڼې په راپور د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر ترمنځ وي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې د یو د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د نجونو پر مخ د خوندیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. دا چې طالبانو په وار وار ژمنې کړې چې خوندي به پرانیستي خو د چولې نه دی پرانیستي. وړاندې پر راپور او تحلیل کې درته وایو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې نړیوالې ټولنې د ملاتړه تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیز ازادیو ته درناوی نه وي کړی. وړاندې به په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان څرګندونې هم در سره شریک کړو. د اوکراین د جزئیاتونه به مهم خبر کړو چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په سویل اورزګان کې بیا خلک اسرټ کوي چې سړکونه خراب دي او مریضانې په لار کې مري.
هر وخت لار بندي واور ډېر پرته ده. دا اوس مریضان راوړي دي. دا اوس یو ژوند لاس ور کړی دي برته وړو پراخوا.
د کندوز نه په راپور کې دا وره چې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل اډیر شوې دي. دا چې ګټه به یې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې نور مسایل هم درته لرو. منځام
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. له دې وړاندې څو سوزلي طالبانو ژمنې کړې دي چې د نجونو پر مخ به منځنۍ او همدارنګه لیسي پرانیزي، خو دغه ژمنې نه دي عملي کړې. حسیب تلاش را سره همدا شیبه په سټوډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي 1500 ورځې پوره شوې او د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي، تاسو له نجونو سره خبرې کړې وي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي د طالبانو د حکومت د هغوی غوښتنې څه وي؟
سلامونه. تر ډیره پورې له هغه انجنونو سره چې موږ خبرې وکړلې، هغوی یوازینۍ هیله او یوازینۍ غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. دوی بېلابېلې څرګندونې درلودې. یو له دو مدینی د مدینی په نوم چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې، ویلي دي چې مخکې له دې چې 12 ټولګي ته لاړه شي، طالبانو د ښوونځیو دروازې وتړلې او دا له ښوونځي څخه پاتې شو، اوس په کور ناسته ده. دا وایي چې 1500 ورځې وشوې چې دوی شیبې شماري چې بیرته به د ښوونځي دروازې پرانیستل شي او دوی به وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مدینه وایي چې ښځې او نجونې د علم او زده کړې له وسلې پرته نشي کولای د هیواد په پیاوړتیا، پرمختګ او په ټولنه کې د علمی پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي او یا هم د تورسیږي. دا وایي چې دا هر څه د علم له برکته دي. د اسلام دین د دې په ونه د علم او زده کړې دین د طالبان د دې ته ډېر زرغاړه کېږدي. طالبان په چلونو باندې ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا کار وکړي او د ښوونځیو دروازې به د زده کوونکو په ځانګړې توګه د نجونو زده کوونکو پر وړاندې خلاص کړي، خو او لاملونه یې هم په درسي نصاب کې ستونزې، شرعي دلایل او د دې په اقتصادي مشکلات بللي وو. خو ځینې نورو طالب چارواکو بیا په خپلو ویناوو کې تل دا ویلي دي چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړه هیڅ ډول ممانعت نه لري. سره له دې د بشر حقونو څار سازمان د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د 1500 ورځو پوره کېدو په غبرګون په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې زده کړه کولای شي نجونې او ښځې د بېلابېلو ظلمونو، بې عدالتیو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او ښځې دې ته پیاوړې کړي چې دغه ډول ستونزو مخه ونیسي. دغه سازمان زیاتوي چې د ښځو په وړاندې او د نجونو په وړاندې د زده کړو باندې د طالبانو بندیز د هغوی څخه دغه وړتیا اخیستې ده، ترڅو او د دې لامل شوی چې هغوی د دغه ډول ستونزو تر حملو تر لاندې راشي. دغه سازمان وایي چې 1500 ورځې شوې دي چې افغان نجونې له خپلو خوبونو څخه چې د زده کړو خوب یې درلود پس پاتې دي او دوی هیڅ وخت نه کولی شي دا خوب ویني چې دوی به هیڅ وخت ونه کولی شي چې بیرته هغه خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی دغه کار غندلی دی او دای د نجونو او ښځو د بشري حق بللی دی.
ډېر مننه کور ودان حسیب په تلاش و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د 1500 ورځو پوره کېدو په اړه باندې موږ سره د هغو نجونو اندېښنې شریکې کړې چې دوی له ښوونځیو محرومې دي. همدې مسلې ته به تم شو. خاطر پردیس د زده کړو د برخې فعال متي الله وی ساسره په همدې تړاو خبرې کړې دي.
داس 1500 ورځې وسوې، دا ډېر وخت و. د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند دي. دا پوښتنه د ټولو خلکو سره همدا ده چې طالبان چې هر ځل میډیا او رسنیو ته وایي د خلکو سره لیدلی دي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، موږ یو اسلامي چاپیریال او پالیسي لرو چې هغه کومه طرحه موږ لرو همهغه به کېږي او بیا موږ ښوونځي خلاصوو. خو دوی دغسې واضح پیغام چې خلکو ته قناعت ورکړي نسته. که چیرې دوی هم کم طرحه درلوده یا کم پلان درلوده یا کم چې دوی ادا کوي یا رسنۍ ته وایي، نو دا خو ډېر وخت و. 1500 ورځې کې باید همدا ترسره سوی وای، خلکو ته قناعت ورکول سوی وای او خلکو ته خپل حق ورکول سوی وای، ځکه افغانان ټول د دې انتظار کوي چې طالبان څه غواړي، د اسلامي امارت اوس څه غواړي، که دوی تر اوسه په رسنیو کې داسې نه دي ویلي زموږ ښوونځي مخالف یو یا د پوهنتونونو مخالف یو، بلکې موږ وخت اړتیا لرو. په هغه وخت چې خلک یې ورکوي موږ کوو یا موږ په همدې پوهېږو، نو دا خو کافي وخت باید همدا خلاص شوی وای.
ښاغلی ویسا صاحب، د طالبانو دغې پرېکړې ستاسو په نظر خلک ناهیلي کړي، او څومره فکر کوئ چې لکه مخکې چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره لا هم هیلې امیدونه شته دي چې طالبان دې دغې پرېکړه کې تغییر راولي؟
یوه خبره چې اسلامي امارت هر ځل و ولسونو ته وایي، رسنیو ته وایي، په میډیا وایي، د دوی ټولو مشرانو چې چا ورسره لیدل ملاقاتونه کړي دي، هغوی همدا خبره کوي چې موږ د نجونو د ښوونځي د ښځو د تعلیم مخالف نه یو، بلکې موږ وخت ضرورت لرو. نو دا خلکو ته یو امید دی، او دوهم امید خلکو ته هیله سته، هغه د نوي تعلیمي کال چې اوس نوي تعلیمي کال به شروع کېږي یو میاشت یو نیمه وروسته، همدا خلکو ته یوه هیله ده. د بل طرف بیا چې خلک مایوسه دي، هغه همدا چې مثلا دوی هر ځل وایي چې موږ یوه طرحه لرو، موږ خپل پلان لرو، موږ غواړو چې یو داسې چاپېریال اسلامي او څه چاپېریال رامنځته کړو چې هلته نجونې هلکان جلا یو. خو هغه د دوی کم دلایل چې دي، نو خلک بیا دلته په دې مایوسه دي چې په همدغه وخت کې باید همدا رامنځته شوی وای، ځکه 1500 ورځې
ډېر مننه ویسا صاحب. تاسو د افغانستان ګوټ ګوټ لري او پرتو سیمو ته ورځي، آیا رښتیا هم فکر کوي چې خلک هلته د کلتوري مسایلو له لحاظه نه غواړي په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي؟ آیا فکر کوي داسې یو فکر هلته موجود دی ستاسو په نظر؟
کومه خبره چې اوس د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې مطرح کړې ده، بیا په ټولنیزو رسنیو کې خلکو همدا رد کړل. درته شخصي نظر دی، هغه وخت کې امان الله خان د دې وطن اصلي قهرمان، د ازادۍ اخیستونکی و، سنجونو ښوونځي اخلاص کله هغه یو پښتون و. او بل خبره دا چې په کلو کې یا په ولسوالیو کې په دغه شل کال کې موږ په زرګونو ښځینه استاذانې، معلمانې، اقتصاد برخه کې، په طب برخه کې، په شریعت برخه کې، په ادارې برخه کې، په مدیریت برخه، په ټولو برخو کې فارغین لرو چې د پی ایچ ډی پورې تر ماسټرۍ پورې دې زده کړې کوي. حتی په هغه د لیرو کلو څخه زه ډېر داسې کسان پېژنم چې خپلې لوڼې خوندې یې زده کړو ته واستولې.
خاطر پردې سو چې د زده کړو د حقونو له فعال مطیع الله ویسا سره یې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو د 1500 ورځو د پوره کېدو په اړه خبرې اترې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.5 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمن لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیز ازادیو ته درناوی ونه کړي. د دې وزارت چارواکي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه یو ځل بیا غندي او زیاتوي د افغانانو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ودې لپاره هر ډول هڅې وکړي. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت وایاند نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي.
طالبان په پرلپسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی نیولي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم ویل چې دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي، او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړیو یې د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې روښانه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړیو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي د ویزې بندیزونه لګوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د متحده ایالاتو دا بندیزونه وغندل او وی ویل چې دا ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکانوي بندیزونه کافي نه بولي. د کمیټې تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی خو د بشپړ منلو تر حده نه دی. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه زیاتوي، طالبان باید د بشري حقونو د نقض او له ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې لخوا سخت بندیزونه احساس کړي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو بندیزونه به تر ټولو ډېر اړمن افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې په خورا بد وخت کې ډېر زیانمن کړي. کلاسن د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړتیا او د بشري حقونو او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګونو لرو، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اوکرين متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق یا IMF فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام تصویب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل، تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نوو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پوځ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوي دي.
azadiradio.com
اوس هم د ټیکنالوژي د نړۍ نه په یو تازه څېړنې کې څرګنده شوې ده چې په 2022 کال کې تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژي زیاته پانګونه شوې ده. کتونکي د دې دلیل پر اوکراین د روسیې یرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې ده خي. تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیوادونو اتکا کموي. تفصیل د سمات سروان اور.
لیوی تازه چیرنی سرسن پا 2020 میلادی کال که پا تجدیدی دون که انرژی یو تریلون دالر پانگوان شوی او دالوم ریزل ده چی تر فسولی سوانگ پر تجدیدی دون که انرژی زیاده پانگوان کیشی. سرالدی چی دا هیل بخون که خبره ده. خود بلومبرگ ده ستراتیجیکو سیرون مواسسه پخپل راپور که ویلی چی لده بی ساری پانگوان سرسره لإقلیمی بدلونونو سره ده مقابله او تر 2015 پور سفر تا ده گلتونی گازونو ده اندازه ده رسولو لپاره تر ده دری برابر زیادی پانگوان ترتیا ده. راپور وای چې تیر کال د اتمی الکتریک موټرو په شان په تجدیدی دونکو انرژیو یو اشاریه یو تریلون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلی سونګ له پانګونې سره برابر و. خو که د اندازه پانګونه له 2021 کال سره پرتله کړو کابو یو 1.5% زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر یو تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکې انرژی د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدید کیدونکې انرژی په صنعت او ټکنالوژۍ کې د پانګونې د ډېرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکې انرژی زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژی ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د سترې پانګونې له کبله تجدیدیدونکې انرژی ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څه باندې 12% برېښنایي موټر و چې وړ کال دا اندازه څه باندې 9% له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2% وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت دې ورته د ولسوالۍ او ترینکوټ ترمنځ غځېدلې لار جوړه کړي. دوی وایي یا د ولسوالۍ ته د زغروالو موټر او یا هم د کومک لرونکو موټر پرته نور موټر نشي تللی. د یادې ولسوالۍ خلک وایي زیاتره وخت یې ناروغان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ګرماب د منده پر جاده باندې د ګیزاب ولسوالۍ د موټرو تمځای دی. په دې تمځای کې د سپرلیو په تمه ولاړ ټول موټر لیدل کیږي چې کومک لرونکي دي لکه بایپور او لنډکوزر. ځکه پر دغه لاره د زیاتو لوړو او ژورو له امله فیلډر، لوکسل، ویټ، سوداسي نور اوسنی موټر تګ را تګ پرې نسي کولای. دوست محمد چې پر یاد لاره موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ډېرې کمی داسې ورځې راغلي دي چې دوی د لارې د خرابوالي له وجې سپرلۍ روغ تر مرکز ترینکوټه پورې را رسولي وي.
هر وخت لار بنده بندې واوره ډېره پرته ده. اوس عمر ځان را وړي دي، دغه اوس یې وجوند د لاسه ورکړی دي. بېرته وړو پراخوا دوه دانې ایساق مرزان یا بچه بخانه که لار میار وقت بنده بندی.
سپت الله د یادی لاری پر سر یو بل موټر چلوون کدی. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه لار 2 ساعته ده چې دی له مرکز ترینکوټ څخه یادی ولسوالۍ ته تګ راتګ پرې کوي. خو وایي که جوړ سي یاد لار به 2 ساعته سي.
دا هم وسره تړل چې واورو باران لګي را باندې وسی ورته مس موټر می مالته بند شي نو سو وتلې در د دری و در د بندونه سو ورشي چې موږ موټران و بو وړي دي کسر پر دغه لارو.
ظلمي د ګیزاب ولسوالۍ ته پرتلون کې لاري یو بل موټر چلوون کې دي. دی وای یا د ژمی بیا نور هم دغه لاره د خلکو لپاره خطرناکه کړې ده. نوموړي د تیرې اونۍ هغه کیسه مشتکوي کوم چې یوې ناروغې مېرمنې خپل ژوند له لاسه پرې ورکړی دی.
زموږ امیرین کچیر د زموږ لارې را جوړی کی نو موږ به ډیر ځینې خوشاله سو. مړې مې د لپاته سوي دي په درې ورځې په څلور ورځې چې لارې واورې خکې ورور تیم وسته پر دا لار باندې نشي شو کېدلی ډېر او تکې یار اووه شپې اته شپې نه کېږي چې یو مریض و زنانه مریض و چې موږ راوستل ولایت ته نو هغه پر لارې باندې یخک سو موټر یخک و وشه کېدی موټر خراب سلو هغه هلته پسې ژوند د لاسته ورکې شوستلو برته شوستلو یو یوړی هلته پټ کړي.
خو په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یادې لارې پر ځینو برخو کار روان دی. د یادې ادارې رئیس مولوي نظامی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی پلان لري چې یاد لاره په پاخه او اساسي توګه جوړه کړي او په دې اړه یې خپلو مشرانو ته هم پیشنهادونه کړي دي.
د عوام خلکو د ولایتو زموږ د وزارت د ټولو په ګډو باندې موږ بودیجه برابره کړې ده. دا د کچکاله کال مو تر نیمه را رسولی دی. د واورې د یخۍ کېدو په وجه باندې د چلې د را رسېدو یعنې د کچکاله په کوتلې کې نیم ګز واوره پرته د کار مو داسې هفته کېږي چې درولی دی. زیات کم پکښې نور چې ماس واوره ویلې سول کار ته جریان ورکو او بل شیخ صاحب ته پیشنهادونه استولي وو. هغه هم دا خوڅې امضا کړي دي بلته مې وزارت ته استولي دي. نو ترتیب باندې اخته یو د خیره سره روان پسرلی کې رسمن کار د خیره د پروژې په خوا باندې شروع کوو. اوس لا موږ دا د خپل نو د ولایت په کومک باندې وزارت اوس کار شروع دی.
ګیزاب ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې نه یوازې ورته غځېدلې لاره یې کنډه او کفر ده او لوړې او ژورې لري، بلکې خلک یې له نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي، لکه د روغتیایي خدماتو، ښوونه او روزنه او د نورو پرمختیایي پروژو څخه هم بې برخې دي.
اوس به کندز ته ورشو. په کندز ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودېدل ډېر شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سولري برېښنا سیستم جوړ کړی چې د کورونو د رڼا تر څنګ له ژورو څاګانو څخه اوبه هم پرې راباسي. تفصیل مې په دې راپور کې واورو.
د کندز د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي د خپلو کورونو د رڼا لپاره له سولري هندارو کار اخلي. د یاد ولایت د قلعزال، ګلتېپه، کلبات، علیآباد، اختاش او د شیرچی ولسوالیو اوسېدونکي او دغه راز د کندز ښار اړوند د یو شمېر سیمو خلک د برېښنا نشتوالي له امله له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د پورته یاده شوو ولسوالیو خلک وایي چې دوی د کورونو رڼا او له ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستلو لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسېدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم د تاجکستان څخه چې کومه برېښنا ولیده شوې له ولایته تېره ده او دلته موږ له دغه برېښنا محروم پاتې یو، نو له مجبورۍ له کبله موږ دغه سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلو. او ډېرې خلک داسې هم شته چې دغه ته وس نه کېږي تر څو دغه شیشې واخلي، دغه سولر شیشې واخلي او غنه کار واخلي او تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
دېرش کلن سید حامد چې له کلبات ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د سولري تختو رانیولو په خاطر راغلی، هغه د برېښنا د نشتوالي په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو سولر مونږ چې پیله نو ساخلو په دې وخت کې تر درې زرو څخه نیولې تر لس زرو پورې سولر قیمت شته دی، خو بعضې په دې سره دي چې په هغې سره ضرورتونه نه پوره کېږي. د دغه مصرف دوچنده کې د سولر سره باید مونږ تاسو بیټري ده په هغه بیټري قیمت د سولر څخه پورته دی، نو دغه شیانو سره مونږ مکمبوتي لرو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد پر سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د برېښنا لاړخه د افغانانو ستونزې هوارې شي. د قلعزال ولسوالۍ یو اوسېدونکی نصرالله وایي
تاوانه سولر خریده نداشتیم، چند روپۍ که به دست آوردیم اما آمدیم که یک سولر بخریم.
د مجبوریت له وجې سولري هندارې اخلم ځکه چې برېښنا نه لرو. اوس موږ د کور د رڼا تر څنګ د نورو برقي وسایلو د چارج کولو لپاره له همدې سولري برېښنا کار اخلو. موش پریمانه و بلرو خو برشنا نلرو.
تاج محمد چه پا کندز خار که دی سولاری هندارو دکان لری، هغه هم وای دی لمریز هندارو پیردون که زیاد شوی دی. دی هغه پا وای نا دی ولایت پا یوشمیر ولسوالوی که خلقان دی لمریز برشنا پا وسیله خپل للمزم کې هم خړوبوي.
کاروبار د سولار کومه او زیات سولار چې دی زمنګ نه مطلب د قدرتي ول سوالي خلک اوس به برق دي قلیزال ول سوالي خلک به برق دي دی زیاتر خرید و فروش کوي او کاروبار په لحاظ نه ویم نو کاروبارونه اوس په حال چندان مزه نه لري. مخکې دولت کې دوغه نو چې مشتریان مو خلک ډیرو نفوس ډیرو اوس خلک نشته خلک کم شوی دی د وجه کاروبار هم لږ ضعیفه شوی.
یو شمیر کندوزیان وای دی افغانستان په شمال ختیځ کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې د سیندونو پریمانه سرچینه موجود دي خو که د تیر نظام چارواکو یوازې په تخار ولایت کې د کوکچې پر سیند د برېښنا بند جوړ کړی وای او له امله به یې اوس د شمال ختیځونو یو شمیر ولایتونه د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا وای.
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه لرو.